دا مشال ریډیو دا د نن ورځې اخري خبرې غړي کې ز ستاسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د افغانستان او د ایران ولسمشرانو پاکستان ته د سفر دیر کې په قامی لخکر مشر د ځانمرګ بریډ شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکې دوا بریډونو او د سره سره د قبایلی سیمو پر حالاتو رپورټونه او سیډن لرو خو در سره نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د مجید بابر ناورو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان د میر علي سره نږدې په خیسور سیمه کې په یو بل ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د جنوبي وزیرستان د واڼې پر رستم بازار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال او طالبانو پر ضد د لټون د عملیاتو پر مهال په یو خطه کې اته وسلوال وجل شوې دي. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په ډومبي پړاو کې د وزیر اعظم ګیلاني او ولسمشر زرداری سره لیدلې دي. اوست مشال خبرونو تفصیل نن د غرمې ورستو د شمالي وزیرستان د میرلی سره نږدې په خیسور سیمه کې په یو بل ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي چارواکو د وینا تر مخه د میرام شان د جنوب په لور 14 کیلومتره لري سپلګ سیمه کې د امریکایي بي پيلټ الوتکو په یو برید کې شپږ مشکوک وسلوال وجل شوې ول او 15 نور جوړبل شوې وو. په سیمه کې وسلوال او طالبانو د دې برید په اړه سندي ویلي. تیر هفته په یاد شوې سیمه کې هم په یو برید کې 9 کسان وجل شوې ول د چې د پاکستانی طالبانو سره تعلق وو. یاد شوې سیمه د وسلوال کمانډر حافظ ګلبادر په اثر کې ده. ګلبادر په افغانستان کې د بهرنو ځواکونو پر ضد کاروایانی کوي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم د جنوبي وزیرستان د واڼې پر رستم بازار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال او طالبانو پر ضد د لټون د عملیاتو پر مهال په یو خطه کې اته وسلوال وجلې شوی او سلور نور جوبل شوی دي. په دې پیښه کې یو امنیتي سرتیری هم وجلې شوی او درې نور جوبل دي. د ځایي چارواکو په وینا نن سهار امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات کول چې په هغوی وسلوالو ډزې وکړې. د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایۍ کې اته وسلوال وجلې شول. د چارواکو په وینا د دې پیښې نه وروسته رستم بازار بند شوی دی او په سیمه کې د ټلیفون سرویس هم بند دی. د سیمې د پولیټیکل انتظامیه وایي چې په دې خطه کې 15 دوکانونه او یو هوټل په مکمله توګه وران شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. کرزی په دې سفر کې د ایران او پاکستان په شمول په دوه ورځنی درې اړخیزه غونډه کې هم شرکت کوي. د دې سفر په اړه د افغان وزارت خارجه ویان جانان موسازی وای
هغه چې البته د تورنیزم سره مبارزه شامل ده. داسې مکه د اقتصادي همکاري او د اقتصادي نړیوالي او خبرې د قبل د درې واړو هیوادونو ترمنځ او د دې په څنګ کې به د افغانستان ولسمشر په طبیعي شکل باندې د پاکستان اسلامي جمهوریت ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه باندې هم دوه اړخیزې خبرې کوي.
د مشال ریډیو د خبريال له وینا سره سم اسلام آباد ته رسیدونه پس خاغلی کرزی د وزیر اعظم ګیلانی سره یو په یو ملاقات وکړو. پس لدی بیا د دواړو هیوادونو چارواکي هم په دې ملاقات کې شامل شول. د پاکستان لخوا په دې ملاقات کې وزیر خارجه میرمن حنا ربانی کر، وزیر داخله رحمان ملک، د قبایلی علاقو لپاره وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم شامل وو. د وزیر اعظم ګیلانی سره د ملاقات نه پس ولسمشر کرزی خپل پاکستانی سیال آصف زرداری سره ملاقات پارا ایوان صدر تولاړو. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی وایي چې زرداری سره د رسمي ملاقات نمخ کې په ایوان صدر کې د افغان ولسمشر د وفد په اجازه کې د غرمي د ډوډۍ تنظیم شوې ده. د خیبر پختونخوا په بر دیر کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس وجلې شوی او 15 نور جوبل شوی دي. د ځایي پولیسو د وینا سره سم دا برید په دیر خاص سیمه کې د مقامی امن لخر په غړو شوی دی. د مقامی لخر مشر ملک معتبر خان مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل. په دې برید کې په جوبلو کسانو کې د دوه حالت مرګونه خوندل کیږي. د دین مخ کې په سیمه کې عیني شاهدینو په دې پیښه کې د وجل شو کسانو شمېر 15 خوندل و. تر دا مهال د دې پیښې پړه کومه وسلواله ډلې په غاړه نه دا اخیستې. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي له حد زیاتو توقعاتو د اسلام آباد او واشنگتن په تعلقاتو ډیر بوج اچولی دی او اوس د غاړي کې ډیرې حساسې شوې دي. شری رحمان دا سرګندونې په واشنگتن کې د امریکا د سولې په نامه یوې سیډنیز اداره کې د وینا پر مهال وکړې. هغې زیاته کړه
The good news is that many of us on both sides think it is time that this relationship matured.
خبر دادی چې دوانو خو تا ګړشمیر خلک پدی اندی چې اوس وخت راغلی د امریکا او پاکستان اړیکی پر یو زیات ټینګ پایدون کې تعلق کې بدلی شي چې یو بل ته درناوی کول به اساس جوړوي. خو زه یو ځل بیا وایم چې په دغه اړه د پریکړې ذمہواری د محل زمونږ د پارلیمان په غاړه ده.
شیر رحمان په داسې حال کې سفیر شوی ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې شوې دي. د امریکا کانګرس د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د وادو په اړه پرله پسې پوښتنې راپورته کوي او پاکستان بیا د ناټو د هغه برید له کبله غوسه دی چې په قبایلي سیمو کې د 13 نومبر په میاشت کې 40 پاکستانی سرتیري په بمبارۍ کې وژلي ول. د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادې شوې قبایلي سیمې په لنډي کوتل بازار او خوشا سیمو کې تر نامعلومه وخته پورې کرفیو لګولې ده او په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي دي. د دوی په وینا یوازې د لنډي کوتل په بای پاس روډ باندې د پېښور او تورخم ترمنځ ګاډي تګ راتګ کولی شي او د مسافرو د تګ راتګ لپاره د خیبر درې لویه لاره هم خلاصه ده. او وروسته خبر دا چې راپورونه وایي په یمن کې د القاعده یو جنگي غړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي دغه وسلوال چې طارق الدهاب نومیږي د نهه پورر د یمن سرخار صنعا ته نږدې په البیدا ولایت کې خپل تربور او وجلو. د مشال خبرونو پای
خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کړل. تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام باندې رپورټونه کتلې او ریډلې او لوستلې هم شئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په سفر دی او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړی دی. افغان ولسمشر به د پاکستان مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. اسلام آباد کې کارپوه ایمل خټک دی ملاقاتونو ته صدا سي ګوري.
مذهبي جماعتونو سره ملاقاتونه یا مذهبي جماعتونو لپاره دامن سلسله کې خبرې اترې کول او هغه دامن لپاره تشویق کول ما په خیال باندې د دې یو ګټور قدم.
اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او د ایران ولسمشرانو سفیر کې غونډه کېدونکې ده. د غونډې اهمیت په اړه کارپوه خادم حسین وایي
دی وخت کې د 2014 نه په مخ کې د ایران، د افغانستان او د پاکستان د دې سیمه کې مشترک مفادات لټول ډېر لوی اهمیت لري.
د خیبر پختونخوا بردیر کې د اقامې لخکر په مشر ځانمرګي برید کې د هغه زوی وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د اقامې لخکر مشر ملک معتبر خان وایي شمالی وزیرستان کې د امریکا بے پایلټ جاسوسي الوتکې دوه بریدونو کې د رپورټونو تر مخه نه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د دې علاوه نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی ته غواګیه. د دې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په درې ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته تللی. افغان ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړي او دواړه خزه اړیکوې خبري کړي. د دې ملاقات نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته در رسیدو وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په وزیر اعظم هاوس کې ملاقات وکړو. سرکاري خبر رسا ادارې اے پی پی تر مخه دواړو مشرانو ترمنځ کېدونکې ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات او د سیمې په صورتحال او افغانستان کې د امن کوششونو په حق له خبرې اترې وشوې. دواړه مشرانو یو په یو ملاقات وروسته د خپل ډلو په شمول هم مذاکرات وکړل. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ډله کې د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر، د داخله چارو وزیر رحمان ملک، د دفاع وزیر احمد مختار او د سفران وزیر انجینیر شوکت الله نه علاوه د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم موجود وو او د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ډله کې افغان خارجه چارو وزیر زلمی رسول نه علاوه د قومي سلامتی مشیر رنگین دادفر سپانتا او پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی موجود وو. په مذاکراتو کې د نړیوال او سیمایز امورونو علاوه په افغانستان کې امن لپاره طالبانو سره روان مفاهمتي عمل په باب له هم خبرې اترې وشوې. دواړه مشرانو ترمنځ یو په یو او ډلو په صورت کې کیدونکو مذاکرات په حق لا چې کله مشال ریډیو د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره تماس ونیولو، نو په لنډو ټکو کې نوموړي وویل چې ملاقاتونو کې دواړه خیزه تعلقات او تجارت ته وده ورکولو په شمول د طالبانو سره روان امن مذاکرات په حق له خبرې اترې وشوې. خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان وایي چې موجوده وخت کې د حامد کرزی دا دوره ډیره مهمه ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعلی سطحې هغه رابطې چې کومې ختمې شوې وي، نو دې سره به هغه په رسمي توګه بحال شي. بل افغان حکومت هم دا غواړي چې پاکستان خو تر اوسه پورې وعدې کړي دي چې اوس پاکستان عملي ګامونه واخلي چې طالبانو سره د افغان حکومت په رابطو او په خبرو کې د هغې مرسته وکړي. بل افغانستان د پاکستان نه بدا هم وو چې د دوی آزاد تعلقات وي، نه داسې تعلقات چې په یو بل هیواد سره د پاکستان تعلقات خرابېږي لکه هندوستان سره یا امریکا سره، نو چې هغه په افغانستان باندې اثر نه چوي.
په افغان امورو نظر لرونکي مشتاق یوسفزئی وایي چې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان دوره او دلته پاکستانی چارواکو سره په مهمو موضوعاتو خبرو کولو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته نور هم وده ترلاسه شي.
د پاکستان او افغانستان سویلین چې کوم لیډرز دي هغې همیشه همدا کوشش ته چې دلته کې حالات ښه شي، د دواړو ملکونو منځ کې چې کومې شخړې دي حل شي. خو هغه خلک چې کوم د ووټ په ذریعه په اختیار کې راځي، د هغې ډېر زیات کم اختیارات وي. دلته کې چې همیشه فیصلې کېږي نو هغه بیا اسټبلشمنټ کوي، د فوج مشران کوي، په خپله باندې دواړو حکومتونه ډېر حده پورې کولی شي چې په سرحد باندې دواړو ملکونو خلکو ته کوم مشکلات کې نو په هغې باندې ډېر حده پورې قابو موندی شي.
یاد دي وي چې سفریقي سربراهي اجلاس کې ګډون لپاره د ایران صدر محمود احمد نژاد به هم نن اسلام آباد ترازی. د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط ترمخه افغان ولسمشر حامد کرزی او ایران صدر احمدی نژاد به نن ماخام د صدر آصف علی زرداری سره بیل بیل ملاقاتونه کوي، او سبا یعنی جمعه پورز بعد درې وڼو ملکونو د خارجه وزیرانو د ملاقات وروسته سفریقي اجلاس منعقد کیږي چې وروسته به مشترکه اعلامیه جاری کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له لوړپوړو مشرانو سره د لیدو ترڅنګ د دې هیواد له سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم ویني، او ورسره بعد په افغانستان کې د سولې په بهیر خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي جماعتونه په تېره بیا مذهبي ګوندونه د سولې په بهیر کې آیا رول لوبولی شي او کنه. همدا پوښتنه عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې څېړلې ده.
له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په لیدو کې د پاکستان درې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن، جمعیت علما اسلام سمیع الحق او د جمعیت اسلامي مشران شامل دي. په داسې حال کې چې افغان حکومت او امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې، نو د سیمې د چارو کارپو خادم حسین وای دا د شخړې د هوارو لپاره د ولسمشر حامد کرزی د درې اړخیزه پلان برخه ښکاري.
وزما خلک چې حامد کرزی صاحب عمدغه عمل چې کوم د درې اړخیزه د ډایالوګ یا د مکالمې عمل شروع شوی دی، هغه دا دی چې افغانستان کې د نننه ډایالوګ، بیا د افغانستان سره د سیمه ییز ریاستونو ډایالوګ، او بیا د نړیوال ریاستونو ډایالوګ. دغه مکالمه کې دغه وړي وړي دایرې ډېر لوی رول لوبولی شي چې کوم د افغانستان کې د دننه مکالمې خبره ده، نو د افغانستان سماج او د افغانستان ریاست او د افغانستان دولت تعمیر کولو کې او بیا ادرولو کې او په مخ کې بوتلو کې د دې رول به هراله شته.
د درې واړو مذهبي ګوندونو په اړه ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا درې لسیزې جګړې مهم لوبغاړي پاتې شوي. خو د دوی په اړه یو عمومي فکر دا دی چې د پاکستان فوج او جاسوسي ادارو په اشاره په افغانستان کې د پاکستان ګټې پر مخ وړي. نو دې ته په پام سره آیا دوی د افغانستان د ستونزې د هوارولو لپاره یو آزادانه رول لوبولای شي؟ یو ځل بیا خادم حسین،
افغانستان کې متصادم ګوندونه څومره چې دي د افغانستان دولت نه علاوه، هغه کې دې قسمه پارټو کې هغه د مولانا سمیع الحق مدرسه ده، دارالعلوم حقانیه ده، هغه د مولانا فضل الرحمن مدرسې یا سیاسي جماعت ده، هغه د قاضي حسین احمد په حواله دی حزب اسلامي سره یو ډېر لوی تړلې جماعت ده. یو آزادانه حیثیت هم دی لري س د سیکولې شي دي چې هغه متاثر کی د تاثیر لاندې راولي. غالبا د حامد کرزی سره ملاوېدل یو مهمه خبره ده.
خود افغانستان پر چارو ژور نظر لرونکي امل خټکوای د دې سربېره چې پر مذهبي ګوندونو دا تور لګیږي چې د پاکستاني استابلیشمنت په اشاره د افغانستان په اړه سرګرمیانه کوي، خو د پوینا د سولې په بهیر کې دوی په اعتماد کې اخستل یو ګټور ګام دی.
په پاکستان کې تاسو په سره چې دلته کې کوم سیستم چې د حکومت ادارې کې بالا دستي یا په فیصله جوړونې کې رول ادا کوي، نو آغا چې دین او هغه هم یو رول شته په دغه په خیال باندې چې دین او د مذهبي جماعتونو سره ملایې دي یا مذهبي جماعتونو پر دامن سلسله کې خبرې اترې کول او هغه دامن لپاره
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې مذهبي ګوندونه هغه وخت د افغانستان په سوله کې یو ډېر اغېزمن او تر یو حده پرېکړنده کردار ادا کولای سي کله چې دوی د پاکستان د برلاسي قوتونو له نفوذه آزاد سي.
عبدالحی کاکړو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان سفر او په خپل سفر کې مذهبي او سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د لیدنې په اړه رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان، افغانستان او د ایران ولسمشرانو سفیرخي غونډه په اسلام آباد کې کیدونکې ده. په دې غونډه کې به په سیمه ایزي چارو خبري وشي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کارپو خادم حسین سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي د دې وخت په دې وخت کې د غونډې څه اهمیت لري.
زما خیال دا دی چې د ډېر وخت نه زما داسې ذهن کې راځي چې د 1900 یو کم اتیا نه را پدې خوا د دې منطقې مشترکه جغرافیا او یو حد پورې مشترکه تاریخ او دغه شان کلچر، نو دا درې واړه ملکونه د دې سیمې د ټولو نه مضبوط سټیک هولډر دي یا مضبوط حصه دار دي. دغه حصه دارۍ د وجنا چې څومره څومره مسلې یا څومره څومره شخړې په دې ستونزې په دې سیمې کې راځي اغه د درو وړو مشترکه ستونزې دي. نو زما خیال دا دی چې په دې وخت کې د 2014 نه په مخ کې د ایران، د افغانستان او د پاکستان په دې سیمه کې مشترکه مفادات لټول، سیاسي حواله باندې، د تحفظ په حواله، د سکیورټي په حواله، د کلتوري حواله باندې او اقتصادي حواله باندې ډېر لوی اهمیت لري.
خادم حسین صاحب که دارت وایي چې افغانستان په تیر وختونو کې د پاکستان نه دا مطالبه کړي دي چې د دوی طالبانو ته رسایي نه کیږي، نو څه غوښتنه به موږ تاسو نظر کې چې داسې دوی به دا غوښتنې وکړي او آیا پاکستان په دې باندې رضا شي؟ هغوی به څه کردار ولوبوي؟
زما خیال دی چې څنګه پاکستان سره د طالبانو په شکل کې یو داسې ګروپ موجود دی چې هغه په دغه سیمه کې د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت د نقطه نظر لاندې مفادات د پاکستان ترلاسه کولی شي. دغه شان ایران سره هم ډېر ګوندونه دي. په هغه کې مشهور ګوند حزب اسلامي دی چې هغه زما خیال دی چې د ایران په غاړه یا د ایران سره داسې مضبوط په دې حواله ګروپ دی د وسلوالو چې ایران اغه سودا کولی شي، دا اغه بارګینینګ کولی شي. زما خیال دی چې کوم د ایران ګوندونه دي او د پاکستان ګوندونه دي، یا د ایران مرستیال ګوندونه دي او د پاکستان مرستیال ګوندونه په افغانستان کې دي، دغه دواړه دمره نږدې دي د طاقت او د اثر په حواله چې د دواړو ترمنځ د بارګینینګ امکان موجود دی. ځکه خو زما خیال دی چې دلته دراتلو بنیادی وجه هم دغه و چې سمثبت اثرات یا سمثبت ارادي د پاکستان
د غاړې نه او د افغانستان د غاړې نه او د ایران د غاړې نه موجود وي. کارپو خادم حسین چې مشال ریډیو سره د پاکستان، افغانستان او د ایران د ولس مشرانو سفیرقي چې غونډه کوم په اسلام آباد کې کیدونکې ده، په داغه اړه خپل نظر شریک کړو.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا په بردیر کې د حیاګۍ د قامی لخکر په مشر ملک متبر خان د ځانمرګي برید په هغه کې برید شوی چې په هغه کې زوی وژل شوی او د هغه د کورنۍ 15 نور کسان ژوبل شوی دي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
په بردیر کې د قامی لخکر په مشر ملک متبر باندې د ځانمرګي برید په هڅه کې د هغه زوی وژل شوی دی او 15 د هغه د کورنۍ نور کسان ژوبل شوی دي. شپکی د هغه یو بل زوی هم شامل دی. په دې لړ کې د دیر د حیاګی د قامی لخکر مشر ملک معتبر خان مشر ریډیو ته وویل چې هغه عدالت ته په یو مقدمه کې د حاضرۍ لپاره راغلی وو چې دا پیښه رامنځته شوه. د دې پیښې د تفصیلاتو په اړه هغه مشر ریډیو ته وویل. ملک معتبر زیاته کړه چې کله د سیند په غاړه ځانمرګي برید کوونکی خپل ځان والوزولو، نو په نتیجه کې د هغه یو زوی ووژل شو او بل زوی یې زخمی شو.
زما زامنو یو پکې مړ شو چې عالم نه دی بیا پکې زما یو ځای کې وو زما یو ځای پکې بل څو بل ځای دی ملي نه دی خبره دا هغه مشهود دی
د بردر پولیسو هم د دې پیخي پخله کړی دی د پیخي پخله یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل
د المنظر هوټل لاندې اسپیټال سره د سین غاړې ته دا وشو او خودکش دماکا و
تر دې دمه د دې برید پرا کومي وسوالي ډلې نه دا قبول کړی غلام غوس مشال ریډیو پیښور
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کے دا ڈرون جازون پر میزائلی برید کے لگ تر لگا شپک و مشکوک وسلاوال وجل شوی دی او سلور نور روبل دی چنن سهر سپلگی سیما کے دا وسلاوالو پر یو کور باندی شوی دا دا مشال همکار دا غا رپورٹ را کبی
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پر یو تازہ میزائلی برید کے لگ تر لگا شپگ مشکوک وسلاوال وجلی شوی او سلور نور جوبل شوی دی چې دا دولتی سرچینو ترمخا نن سحر دا وسلاوالو پر یو کور باندی شوی دی دا ځایی انتظامیه او استخباراتی دارو چارواکو دا برید پخلی کرده او زیاتوی چې نن سحر قریبا اته بجې امریکایی بے پائلوٹ الوتکو د میرانشاه بازار په جنوب 14 کیلومتره فاصله کې د طالب وسلاوالو یو کور پنه او ور باندې دو میزایل و داغل دا استخباراتی اداره یو چارواکی مشال ریډیو ته د نام او आवाज نه خوړې دو په شرطو وي چې په دغه برید کې شپږ مشکوک وسلوال وجل شوی او سلور نور جوبل شوی دی خو د وجل شو د پیجنګلو په اړه نه استخباراتی او نه هم آزاد سرچینو سره تصدیق کړي چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري پروانه میاش کې د امریکایي بي پايلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې دغه دریم برید دی د روانه میاشتې په اتمه نیټه ډرون جازونو په همدې سیمه کې یو کور پنخه کړی و چې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په کې لس وسلوال طالبان وژلي شوی و او د روانه میاشتې په نهمه نیټه بي پايلوټ الوتکو په میرانشاه بازار کې دننه د طالب وسلوالو یو بل کور ته دوه توغاندي داغلي و چې په کې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه بدر منصور ګروپ مشر بدر منصور سره درې نورو ملګرو وژل شوی وو او د نوموړي کوروالا د ژوبل کېدو راپورونه راغلي وو
وسلوال طالبانو په دې اړه سندي ویلي بلخوا شمالي وزیرستان کې د میرعلي خیسور سیمه کې نن د غرمې وروسته یو بل ډرون برید شوی دی چې پکې د درې مشکوک وسلوالو د وژل کېدو رپورټونه دي
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانانو اکثریت له امریکا سره د استراتیجیک ملګرتوب ملاتړ کوي نوموړي دا خبره له امریکایي وال سټریټ جرنال سره د مرکه پر مهال کړې ده په دې مرکه کې کرزی له طالبانو سره د سولې د خبرو د نتیجو په اړه هم ویلي هم ویلي او هلي سرګندې کړې دي نور د پامیر ساحل په دې رپورټ کې ورو
له وال سټریټ جورنال سره د مرکې په ترڅ کې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له امریکا سره ستراتیژیک تړون به په افغانستان کې د سولې له عمل سره په ټکر کې نه وي بلکې ورسره به جوړ هم وي آیا دا رښتیا ده چې زیاتره افغانان له امریکا سره د ستراتیژیکې همکارۍ پلویان دي په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي که د ټولو افغانانو خبره کیږي نو بیا خو باید ریفرنډم شوی وای چې معلومه شوی وای چې دا خبره سمه ده او کنه خو که د تیرې لوی جرګې خبره وشي نو بیا د کرزی خبره سمه ده
اصلا دا خو ډېر ستونزمن خبر ده چې موږ دا قضاوت وکړو چې ټول خلک د افغانستان یا اکثریت د خلکو د وګړو له دې ملاتړ کوي دې لپاره چې د دغه معلومولو لپاره خو ریفرندم په کار و هغه وخت کې یو چا کولی شو چې په مسؤلیت دا خبر وکړي مګر هغه لویه جرګه چې په دې کې ما غړیتوب درلوده هغه چې دایره سوله هلته خو سر مخالف سړی موجود نه و هغه یو بعضې مخالفتونه وویې بسندېدن په کمیټې کې هم بعضې مخالفتونه وو چې هغه په هغه خبرو کې هغه خپل کمیټو کې حال سول او هغه خلک چې جرګې ته راغلي وو زه په دې اندېمه چې هغه تبلیغات چې کېږي چې ټول حکومتي خلکو دا صحیح خبر نه وای په دې باندې که قضاوت وکړو د کرزي خبر له واقعیت لري نه ده.
کبیر رنجبر وایي کله امریکا سره تړون د لویې جرګې د پرېکړو تر مخه کېږي نو بیا باید طالبان له دې سره مخالفت ونښي او دلته بیا هم د کرزي خبره سمه ده.
ټول مسائل د ګټو پر بنا ولاړ دي. طالبان چې اوس حاضر شوي چې امریکایانو سره مذاکرات کوي په قطر کې که دا رښتیا وي نو د ښاغلي کرزي خبر دا بیخي سمه ده او زه هم په دې معتقد یم چې دوی له ده سره به کوم مخالفت ونه لري. طالبان که له وطن سره مینه لري او زه فکر کوم چې دا ادعا دوی کوي چې مینه لري نو طالبان که په سیاسي بهیر کې ګډ شي او له جنګه لاس واخلي دغه تړون په یو شرایطو چې جرګې کې موږ ته وغږېدلو که امضا شي نو د افغانستان په نویو شرایطو کې موږ د ملي ګټو سره همغږي لري.
کبیر رنجبر وایي له امریکا سره تړون ډېره پوځي بڼه لري او دا هغه څه دي چې افغانستان ورته ضرورت لري. له وال سټریټ ژورنال سره د خبرو پر وخت حامد کرزي هیله ښودلې چې له طالبانو سره به د سولې عمل نتیجې ولري. دی وایي امریکا له طالبانو سره رابطې کړي دي، د افغانستان حکومت ورسره کړي دي او د طالبانو په ګډون ټولو له یو بل سره رابطه په یو درېیم ځای کې کړې ده. کرزي د خپلو خبرو په وخت دا درېیم ځای نه دی ښودلی. کرزي ویلي هغه کسان چې له القاعده سره تړلي دي یا له ترهګرو ډلو سره او یا هم د استخباراتي ادارو تر اثر او نفوذ لاندې دي له هغوی سره د سولې خبرې نه کوي. د ده په خبره د سولې خبرې له هغو زرګونه طالبانو سره کوي چې په دې تحریک یا غورځنګ کې په اکثریت کې دي او د حالاتو شرایطو او یا هم د ناسم پوهاوي له کبله مجبوره کړل شوي دي چې وسله راواخلي. افغان ولسمشر وایي د سولې په دې عمل کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی شي. دی وایي د پاکستان همکاري به دا ټول کار د دوی د طالبانو او د امریکا لپاره ډېر اسانه کړي. کرزي وال سټریټ ژورنال ته ویلي پاکستان پخپله د ترهګرۍ او د وسلوالې سخت دریځې له جدي خطر سره مخامخ دی. حامد کرزي زیاتوي په دې ترڅ کې پرته له هیلې لرلو هیڅ نشي کولای، ځنې اشارې ویني خو پرته له امیده بل هیڅ نه ویني.
پامیر ساحل چې د افغان ولسمشر حامد کرزي له وال سټریټ ژورنال سره مرکې په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي فوج په دې هیواد کې میش 15 بریګیډ افغانستان ته د اپریل او اګست میاشت ترمنځ لیږلو لپاره ګمارلي خو هلته د افغان ځواکونو د ګمارنې او خوندیتوب په برخه کې کار وکړي. اسوسییټډ خبری اجانس په دې اړه رپورټ برابر کړی چې غټ ټکی حساب شهید وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون تیر ورځ په افغانستان کې د جنگي ماموریت د سپارلو په برخه کې د خپل پلان نیوی جزئیات وړاندې کړی دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي اوس به د امریکا دغه جنگي ماموریت ډیر پام د افغان ځواکونو روزنې او دوی ته د سلام مشورو پر ورکولو کېږي. دغه ځواکونه ورورو د ائتلافي ځواکونو جنگي بار په خپل اوګو پورته کوي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ لمخې امریکایي پوځ په دې هیواد کې میشت 15 بریګیډ یا کنډکونه افغانستان ته د اپریل او اګست ترمنځ لیږلو لپاره ګمارلي دي. سو هلته د افغان ځواکونو د ګمارنې او خوندیتوب په برخه کې کار وکړي. امریکایي پوځ په افغانستان کې د لس کلنې جګړې وروسته د ته د نوي ماموریت نوم ورکړی دی. رپورت زیاتوي چې په هر بریګیډ یا کنډک کې به د خپل نیمایي شمیر نه کم سرتیری وي او یوازې به پکې د دفاع وزارت د ملکي څانګې استازي او پوځي افسران وي. په افغانستان کې به د دوی 13 کسیزه ډله د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو کار کوي. دا له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټې څخه د 15 میاشتې مخکې ورته عمل دی چې په افغانستان کې ترسره کیږي. د پوځ یو مشر جنرال تیرونی په پنټاګون کې خبريالانو ته وویل چې دغه کندکونه به د افغان پوځ او پولیسو سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پورې کار کوي. اسوسییټډ پریس د دغه لوړپوړي پوځي افسر لخلیلی کې چې دغه 13 کسیزه ډله به د افغانستان په هغو سیمو کې چې اورپکیتوب یا وسلوالي فعاله او افغان ځواکونه پکې په ځانګړې توګه کمزوري دي کار وکړي. پنټاګون په دې اړه چې دغه روزنیزه لومړنۍ ډله به افغانستان په کومې برخه کې کار پیلوي څه نه دی ویلي. د دغو 15 ډلو شمیر 25,000 ته رسیږي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1520،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14,530 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا مشال ریډیو خبرونه رپورټونه تاسو mashalradio.com باندې اوریدلې لوستلې او کتلې شي. د دین علاوه په فیسبوک باندې هم دغه رپورټونه موجود وي. وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي. مجید بابر را سره په استودیو کې ناشته نو راځي چې دا غینه د خبرونو لنډیز وره.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه کې د شرکت لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په لومړي پړاو کې د وزیر اعظم ګیلانی او ولسمشر زرداری سره لیدلی دی. نن د غرمې وروسته د شمالي وزیرستان د میرعلي سره نږدې په خیسور سیمه کې په یو بل روند بیت کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د واڼی پر رستم بازار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ جوړ لاړېدلې ده. د خیبر پختونخوا په بردیر کې په یو ځانمرګي بریت کې یو کس وجل شوی او 15 نور جوړل دي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول وس وخښ بده د پاکستان کورونو ورسپانو ته کتنی. نن د پاکستان کورونو ورسپانو اداریو په کوم موضوعاتو خبرې کړې دي؟ مهم ټکی د زمونږ همکار انیل خالد وړاندې کوي.
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د شلم آئینی ترمیم په نتیجه کې نه یوازې د حکومت او مخالفې ډلې ترمنځ اختلافات ختم شو، بلکې معطل شوي صوبایي او وفاقي وزیران هم په ځای شو. ادارې لیکي چې د نوي بدلون تر مخه د نگران وزیر اعظم ټاکنه بعد د وزیر اعظم ګیلانی او اپوزیشن د مشر په اتفاق کیږي. دغه سې کډوی ترمنځ څه فیصله ونشوه نو بیا به اته کسیزه کمیټې په کوم کې به چې د حکومت او اپوزیشن څلور کسان وي دا مسله به حل کوي. ادارې لیکي چې په بدلون کې دا ندی ویلی شوی چې که کمیټې څه فیصله کولو کې ناکام شي نو بیا به څه کولی شي. ادارې لیکي چې پاین کې دا هم ویلی شوی دی چې الیکشن کمیشن به خپل فیصله کې آزاد وي. ادارې اخره کې لیکي چې هیله ده چې اوس په شلم آئینی بدلون د سنت نه هم په متفقه توګه منظور شي او په نتیجه کې به د عوامو مسلې حل کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په نوخار علاقې رسالپور کې د یوې جنۍ د کور نه تښتېدو په سزا کې اول خو په هغې انتهایی بدني تشدد وکړی شو او بیا د ټول کلي مخامخ سوډزی وښته شو. ادارې لیکي چې پولیس هله د پیښې ځای ته ورسېدو کله چې جنۍ خخه کړې شوې وه. ادارې مخکې زیاتوي چې دومره غټ ظلم کتونکو کې یو کس هم داسې نو چې دا جنۍ بچ کړې وه او نه پولیس کې دومره انسانیت شته چې بغیر د سی رپورت نه د چا جون بچ کولو کې دلچسپي ولري. ادارې مخکې لیکي چې زموږ معاشره کې منافقت په انتها دی. چرته خو د مغرب نقل کیږي او چرته په داسې رسمونو رواجونو عمل کیږي چې دا غي زموږ د دین سره هډو سره تعلق نشته. ادارې اخیره کې لیکي چې باید صوبائی حکومت د دې واقعې په فوري توګه نوټیس واخلي او په دې واقعیا کې ککړ خلکو ته سخت سزا ورکړي. جنگ ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي دي چې د نهي پروس پنچکولا کوټ هریانه کې پیش کېدونکي ترهګر تسلی رشته مې فروری پورې د هند پلټنې کوونکې ایجنسۍ په حواله کړې شو. ادارې لیکي چې ملزم د دې خبرې پخلی وکړو چې په 2000 کې سمجھوتا ایکسپریس تباه کولو کې هم د دوی لاس وو او دا کاروایی دوی د هند ترهګرو تنظیم آر ایس ایس په وینا کړې وه. ادارې مخکې لیکي چې اوس د هند او د دنیا نورو ملکونو لا په دې خبره ځان پوهه کول پکار دي چې د ترهګرو یو مذهب او علاقې سره تعلق نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې که د دې کسانو نورې پلټنې وشي نو کېدای شي چې دا خبره معلومه شي چې په بهارت کې شوي نور حملو په شا هم د دوی لاس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه لرو. پاکستان په دې وروستو کې ناټو لپاره د خپل هیواد نه د هوا له لارې افغانستان ته د خوراکي توکیو د رسد اجازه ورکړې ده او ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پاکستان پارلمان له امریکا سره د دې هیواد پر اړیکو باندې د بیا کتنې په اړه رای ورکړي. وال سټریټ جرنال لیکي دا خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو نښې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د روسانو له وتلو وروسته په کورنۍ جګړه او د روسانو لخوا د جوړ شوو د ودانو پر ورانېدو لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټ کې حسیب شهید وړاندې کوي.
وال سټریټ ژورنال لیکلی پاکستان په دې وروستیو کې ناټو لپاره د خپل هیواد نه د حواله لاري افغانستان ته د لمړنیو خوراکي توکو د رسد اجازه ورکړې ده. د لیکنې لمخې دا د امریکا له لوري د پاکستان په خاوره د غیر ارادي بریدو وروسته چې پکې سلی رشت پاکستاني سرتیري ووژل شول د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي د کمیدو یوه نښه ده. وال ستریت ژورنال لیکلی که څه هم امریکا او پاکستان د نومبر د دې پیښې په اړه چې څوک ګرم دی یوې سلا ته نه دي رسیدلي، خو د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو نښې نښانې ښکاره شوې دي. لیکنه زیاتوي ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د پاکستان پارلمان له امریکا سره د دې هیواد پر اړیکو باندې د بیا کتنې په اړه رای ورکړي، او د حکومت لپاره به د ناټو د سامانونو د رسد پر مخ د تړل شویو لارو د پرانیستلو لپاره یوه لار هواره کړی شي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د غرض په دې روسیو کې پاکستاني چارواکو ویلي چې حکومت باید د ناټو د کاروانونو پر مخ تړلې لارې تر هغو پرانیزي چې په دې برخه کې د ائتلافي ځواکونو سره د یوې ښې بیې پر مخ خبرې اترې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روسانو له وتلو وروسته پر کورنۍ جګړې او د روسانو لخوا د جوړو شویو ودانیو پر ورانېدو لیکنه کړې. نیویارک ټایمز لیکي روسي پوځیانو په 1999 کال کې افغانستان ته شا کړه او دغه هیواد یې په کورنۍ جګړې کې پرېښود. د جګړې هغه ودانۍ په اور کې وسوځول چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې جوړې کړې وې. د دغو ودانیو یو شمېر لا هم فعال دي، لکه د تخنیکوم ښوونځی او تخنیک انسټیټیوټ چې زده کوونکي په شنه یونیفارم کې ورزي او په بابونو وران شو یو ټولګیو کې ناستوي سبق وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په مسکو کې د برتانیا په خوانی سفیر سر روډریک برات وایټ له خولې چې په افغانستان یو کتاب هم لیکلی دی وایي روسیې داسې باور درلود چې افغانان به وروزي، خو څه بدلون پکې نه تر سترګو کېږي. د روسیې امپراتورۍ سره بېلګه د شوروي په کلتوري خونه کې تر سترګو کېده چې د روسیې د سفارت او کابل ژوبڼ یا چړیاګر ترمنځ وه. دا مودرن ځای وو چې افغانان او روسان به پکې راغونډېدل، فلمونه به پکې ښکاره کېدل، نوې مودرنې نظریې به پکې وړاندې کېدلې، او دا هغه وخت و چې په کابل کې به ښځو له کوره بهر په لویدیځو جامو کې هم کار کاوه. خو نیویارک ټایمز په لیکنه د کورنۍ جګړې په ترڅ کې چې له 1992 تر 1996 یې دوام وکړ، د شوروي د ساینس او کلتور خونه یوې وسلوالې ډلې ونیوله او بلې ډلې له نږدې غونډې ډزې پرې کولې. نن د دې ودانۍ پاتې شونې تر سترګو کېږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه پپوکم یو لسو بجو،
اقتصادی نړۍ
پپوکم دو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپوکم دریو بجو،
پام کوا
پپوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم پینزو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پاکستان کې د سینټ سلور کسیز کمیټې د بلوچستان د نامنه حالاتو جاج اخستو لپاره بلوچستان ته تللی، او د دې کمیټې مشر سینټر افراسیاب خټک وای په صوبې کې دا وخت تر ټولو لوی مسله د خراب شو مړو موندنه ده. هغه زیاته کړه په دې اړه به حکومت ته وای چې کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د کوټې نه خدای نور ناصر په دې رپورت کې.
د پاکستان د سینټ څلور کسیزه کمیټې بلوچستان ته راغلي او د دې صوبې په امن حالاتو یې له بیل بیل ډلو سره لیدلې دي. د چهارشنبې په ورځ دې کمیټې ته د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا بریفینګ ورکړل شو. د بلوچستان د کورنیو چارو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د سینټ د دې کمیټې مشر سینیټر افراسیاب خټک خبری رسنیو ته وویل
یہاں پہ انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور تشدد مختلف شکلوں میں ہو رہا ہے.
دلتل بشری حقوقوں څخه به خزیات سرغړونه کیږي او په بیل بیل شکلونو کې تشدد کیږي. خو تر ټولو زیاته د تشویش خبره چې ده هغه دلته د خراب سبیو مړیو مندنه ده. د بلوچستان تر ټولو حساس او مشکل ستونزه دا وخت هم ده.
مسله بلوچستان مې اوس وخت یې ہے.
سینیټر افراسیاب خټک په دې خبري غونډه کې زیاته کړه ډیرای خلک دا سیواجه چې د بلوچستان په ناامنۍ کې د پاکستان استخبارات لاس لري. دغه په خبره که حکومت د دې سپیناوی ونه کړ نو خطرناک نتایج به مخې ته راسي. د سینټ په دې کمیټې کې د سینیټر افراسیاب خټک په شمول سینیټر سوریا امیرالدین، سینیټر فرحت عباس او سینیټر حافظ رشید ګډون درلود. د سینټ د دې کمیټې مشر افراسیاب خټک په خبری غونډه کې زیاته کړه خپل حکومت ته بخواست کوي چې خپل استخبارات قابو کړي او نور د بلوچستان حالات خراب نه کړي.
ہماری کمیٹی پارلیمنٹ سے سفارش کرے گی کہ وہ ایسے قانون بنائے، قانون سازی کرے.
زمر دا کمیٹی به د پارلیمان لاری دا سفارش کوي چې هغه دا سی قانون جوړ کړي چې استخبارات په خپل قابو کې راولي ترڅو دوی د حکومت د پالیسیو مطابق کار وکړي او دا سی کارونه ونه کړي لکه کوم څه چې ملک او د ملک سلامتیا ته ضرر ورسی. د چهارشنبې په ورځ یاد کمیټې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت له چارواکو سره سره د بشري حکومت د سازمان له مشرانو سره هم ولیدل. په دې لیدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د کمیټې ته یو ریپورت وړاندې شو چې د افراسیاب خټک په خبره د کمیټې یو تن هم ورڅخه مطمئن نسو او دا ریپورت یې رد کړ.
نه دغه څه موږ مطمئن نه یو. نیمکرتا وی دا وی چې هغه ډېری رسمي خبرې وکړي او چې کوم دی پولیس ورژن او یا د نورو ادارو ورژن او هغه باندې کله کو درېدل چې دا ټیک دی چې نو په دې وجه رپورت نور خبرم داسې وی چې ډېری هغه نه وي.
د پاکستان د سینټ یا د کمیټې ورسته له هغه بلوچستان تر هغه لی چې څو ورځې وړاندې په امریکا کې ترجیبي ولسی اورېدنې ورسته د بلوچستان په حالاتو د تشویش څرګندونه شوی و. که څه هم د پاکستان پارلمان په امریکا کې د دې اورېدنې مخالفت وکړ او دا یې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلل، خو په خپل د پاکستان د سینټ د کمیټې هم هغه خبرې چې امریکا کړې وي یو ری بیا تکرار کړې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان د بیلابیلو برخو څخه وخت په وخت د بې درکه کړې شوي خلکو د خوشي کولو په مخه د جوړ شوي تنظیم مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ د تیرو دوه کلونو راهیسې په مسلسل توګه په احتجاج لګیا دی. هغه وایي پاتې خپل ټول ژوند یې د لا درکه کسانو د خوشي کولو لپاره وقف کړی دی. کراچۍ کې د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی د عبدالقدیر بلوچ په ژوند او د هغه د هڅو په حقله دا رپورت برابر کړی دی.
د بلوچستان صوبې څخه د ترې تم کړی شوو خلکو د پاره جوړ شوی تحریک وایس پر بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر عبدالقدیر بلوچ د جون کیسه څه عجیبه زکه ده چې نوموړی د تیرو دوو کلونو راهسې د ورکو شوو خلکو د خوشی کولو د پاره په مسلسله توګه په احتجاج سر دی.
دا ازما استګل د دوه کال کې چې مشتا دا کنټینیو ده. کراچی کې دا موږ دریم وار دې بوکرتالی کیمپ لگولې دې درې درې میاس موږ دلته بوکرتالی کیمپ لگاو، هغه بعد بیا کوټه کې لگاو، هغه بیا موږ اسلام آباد کې درې وار ولاړې دې سټرګل موږ دا وجه کو کې موږ سوار لزر 325 ځوانان بلوچستان دا وخت ایجنسیان په کې تعویل کې دي او 300 اویا د دې موشه مسخ شوه لاشونه ملاب سوي دي او اورم اورز سنگت سنا 28 ګولي دې دې ته لګیدلو لاس ماتو پښې ماتو.
هغه وای د احتجاج د شروع کولو لړمبي ورځ را هسي د خپل هڅو په لړ کې ډېر تو دې سړی لیدلې دي. تر دې چې زلمی زوی جلیل ریکی دوه کال مخکې د خپل کور څخه ترې تم کړی شوی او لگا مودا مخ کی مڑے مندل شوے دے
تو من تم کے ددے لاش ملاو سو ددے لاش مجراوست اخپل کور کے اللہ تا مجدہ دفن کرے او ددے زوے کشنے دا ماس پشتانا ہر کل کولے کہ ازما بابا چیرے دے ازما بابا چیرے دے ما ورتویلے کہ ستا بابا لاور تولارے دے کراچی تولارے دے نو اغورز دے شہیدو کڑے زرالم دے پلا سونے والے ددے پلار میشکار کڑے ددے جنازہ خلق ماتے والے مکہ و داغ کشنے دے بیا ما یا نندے او وینی اخپل بابا تا اخپل پلار تا بیا ددے بالا لوئے سو ددے نفرت رازی زڑا کے
55 کلن عبدالقدیر بلوچوائی هغه د خپل ژوند څو اخترونه هم دغه احتجاجي کمپ کې تیر کړی دی. د هغه په وینا هغه و صرف او صرف د یو مقصد لپاره ژوند تیروي او هغه دا چې
موږ بین الاقوامی سطح باندې انساني حقوق ادارو دی ایمنسٹی انٹرنیشنل دی اقوام متحده دی یا اوس امریکا هم دا هغه پورته کړی دی دا موږ آواز هغه ته موږ خواست کوو اپیل کوو کې پاکستان باندې ته دباو اچو پاکستان باندې هغه کوو کې دا خلک بلوچستان ته ظلم کوي یا تشدد کوي دا خپل بند کوي انساني حقوق پای مالی دا.
عبدالقدیر بلوچ نن سبا د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي خیمه لګولې ده. هغه هر سهار دغه خیمه ته راځي او ماخام واپس ځي. هغه وای په دې امید شپې سبا کوي چې د هغه د ارمان غوټۍ به یو نه بورس خامخه ګل کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
د پاکستان د بشري مرستو یو سازمان په پاکستان او نړیوالو غک کړي چې د راتلونکو په شکل تر پیلدو له مخې د سیلاب د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د سازمان په وینا دوه کال وروسته هم په لکونو سیلاب ځپلي د خوراک ځواکي او ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. د فرانس خبری اجانس اف پی د رپورت مهم ټکی له عبدالحی کاکړ واوري.
په پاکستان کې د یو څلوېښت خیریه موسسو شبکې پاکستان هیومینیټیرین فورم ویلي پنځه ویشت لکه کسان اوس هم له خوړو اوبو پناځایونو د نکاسي له نظام او له روغتیايي اسانتیاو څخه محروم دي چې د سازمان په وینا هم له دې وجې خلک د خوارځواکۍ ناروغیو او د زیاتېدونکو غریبۍ له خطر سره مخامخ دي. په پاکستان کې د یوې برطانوي خیریه تنظیم آکسفام مشري نیوا خان ای اف پی ته ویلي پیسې په خدمتو دي نو ځکه په راتلونکو څو میاشتو کې به د دوی لپاره له حالاتو سره مقابله کول ګران وي. دوی په پاکستان او نړیوالو غږ وکړي چې په سمدستي توګه دي خپل ګامونه ګړندې کړي. د ماشومانو د خوندیتوب یو بل سازمان سیو د چلډرن د پاکستان د څنګ مشر ډیوډ رایټ هم ویلي په سند صبح کې سیلابونو د خوړو کمښت رامنځته کړي چې په نتیجه کې هلته د خوارځواکۍ شره تر افریقایي هیوادونو ډیره زیاته شوې ده. د اژانس په وینا درې څلوېښت اغیزمن کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ملګرو ملتونو د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د درې سوه اووه دېرش میلیونو ډالرو اپیل کړی و چې د سازمان په وینا یوازې پنځوس فیصده پیسې ترلاسه شوي دي. د یو بل سازمان سترینتنینګ پارټیسپیټری ارګنایزیشن مشر نصیر میمن وایي شپږ میاشتې تیرې شوې خو نړیوالو دا بحران هیر کړی دی.
پختو وای مشال ریډیو وار.
د پاکستان او د هند ترمنځ تجارتي اړیکو ته دوام ورکول په لټ کې درې مهم تړونونه لاسلیک کړي دي. د نوي تړونونو سره د پاکستان په معیشت څومره اثر پرېودی شي؟ اسلام آباد کې زموږ همکاري انیلا خالد د اقتصادي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د هند او پاکستان ترمنځ یو وار بیا د کاروبار په اړه خبرې اترې روانې دي. په دې حقله د هندستان د کاروبار وزیر آنند شرما پاکستان کې وزیر اعظم ګیلانی او د تجارت وزیر امین فهیم سره ملاقاتونه هم کړي دي. د تجارت په باب له خبرو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کسټم د تجارتي سامان په معیار او خپلمنځي اختلافاتو په اړه معاهده باندې دستخطونه وکړي شو. په لاهور کې د هند د سامان د نمایش په موقع د هند د تجارت وزیر آنند شرما وویل
نوی ملکونه کوم چې په جنوا کې د دنیا د تجارت ارګنایزیشن ممبران دي هغوی ټول یو بل له د غوره ملک درجه ورکوي. دغه شان بھارت هم پاکستان له دا درجه ورکړې وه ځکه چې دې سره کاروبار ته وده ترلاسه کیږي. د پاکستان او هند یو بل سره تجارت به دواړو ملکونو معیشت خکړي.
ځینې معاشي ماهرین دا وایي چې د هندستان سره کاروباري اړیکې به په ملکی معیشت خراب اثر وغورځوي او دا ممکنه ده چې د تجارت په لار ترهګرو ته موقع میلاو شي. بلې بل خوا د معاشیاتو ماهر ډاکټر سید وقار حسین د دې خبرو تردید کوي او وایي چې د پاکستان او هندستان کاروباري تعلقات به په قیمتونو کې کمی راولي او په نتیجه کې به اولس ته فائدہ وشي.
معیشت چې کمزوري هغه درې څلور اړخ یو دي، دغه کنزیومرز یو دي، دغه بزنس مین او انډستریالیس درن چې کوم دي، نو دغه ډیسټریبیوټرز دي. نو که تاسو ته وګورئ نو په پاک انډیا چې کوم تجارت دی په هغه کې دو لس زره آیټمز دي. انډیا نه چې کوم سیزن راغواړو هغه نیگیټیو لسټ باندې دي، هغه باندې پابندي ده. صرف دو زره آیټم چې کوم الاؤ دغه نو لس زره آیټم جو هم پاکستان ته راځي او دا په سمګلنګ په ذریعہ راځي او چې دوبه تلار شي هلته پہ سٹمپ لگی او اوریجن آف کنٹری چې کوم دی په هغه چینج شي بیا د تفصیل ہوتل تاسو نو دغه د
نو موړی زیات کړه چې کچری دا تجارت شروع شو نو د مقابله رجحان به زیات شي او د غسی د سیزن معیار به ورسره هم خشي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
نیویارک ټایمز ورسپان لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په بندیانو د تشدد د رپورټونو وروسته ناټو د بندیان افغان بندي خانو ته لیګل ځنډولي وو خو اوس بیا د پلټونو وروسته د بندیانو لیګلو کار پیل کړي. ناټو د شپاړس بندي خانو کې دولسته افغان بندیانو د لیګلو کار پیل کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د ناټو چارواکو ویلي په افغانستان کې هغه بندي خانو ته یو وار بیا بندیان لیګل پیل شوي چې تیر کال د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو نه د سرغړونې د رپورټونو وروسته د غلطه د بندیانو ساتل او لیګل بند کړی شوی وو. د ملګرو ملتونو په شپاړس بندیخانو کې د بشری حقوقو نه د سرغړونې رپورټونه ورکړي وو. دا تو بندیخانو سار د افغانستان استخباراتي ادارې او دا تو نورو پولیسو کولو. ورسپانل کې ملګرو ملتونو په دوشت ولایتونو کې د وسل وخت بندیخانو په اړه رپورټ ورکړي وو او ویلي وو چې په بندیانو باندې ډیر زیات تشدد کېدو او دا چابقونو او د نورو لارو به اعتراف جرم اخستو. د ملګرو ملتونو لخوا د بشری حقوقو د سرغړونې د رپورټونو د رابر سره کېدو وروسته جنرال جان ایلن په فوري توګه هغه بندیخانو ته د بندیانو لیګل وزنډول چېرته چې سرغړونې شوې وي. ورسپانل کې ناټو د تیر څلور میاشتو راهیسې دغه بندیخانو جاج اخستو او د روزنې لپاره یو څو پروګرامونه هم ترتیب کړي وو. ناټو چارواکي وایي د افغانستان قومي امنیتي ادارې په دې لړ کې ورسره همکاري کړې ده. ناټو وایي په شپاړس بندیخانو کې دولسته د بندیانو لیګل کار پیل کړی او څلور بندیخانو ته د بندیانو لیګل د خبرې سره مشروط کړي چې د دې ځایونو به یو وار بیا جاج اخلي. ورسپانل کې څلور بندیخانی چې پکې به د معمول سرغړونې او تشدد کېدو تر اوسه د بندیانو لیګلو لپاره تصدیق شوی نه دی. ورسپانل نیویارک ټایمز لیکي ناټو سره د بندیخانو چرته چې بندیان لیګل کېدل د سار کولو وسایل کم دي. د ملګرو ملتونو یا د سور صلیب لخوا د سرغړونو رپورټونو وروسته بندیان لیګل بند کړي او پلټنی پیل کړي. د پلټنو وروسته دا مسله هواره شوه. د ناټو وایان بریګیډیر جنرال کاستن جیکبسن وای په هغه ځینو کې چې په بندیانو تشدد کېدو او جواز لرونکو شکونه راپورته کېدل نو د بندیانو لیګل یې وزنډولو. ورسپانل کې دی بهیر د مستقبل په اړه ډیر پوښتنې راپورته کړي. د هغه وخت نه د ناټو سرتیری په میدان کې کم دي نو دا به ګران وي د بندیخانو سار وکړي. جنرال جیکبسن وای بندیخانو کې د بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې د ملګرو ملتونو او د سور صلیب په رپورټونو به تکیه کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسوسییټډ خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی ک د ناټو لخوا په اداره کې دونکو جیلونو کې بندیان افغان زندان ته ولېګل شي نو دا معلومول به مشکل وي چې هغه سره څنګه سلوک کیږي. بشیر غوخ د مقاله غټ کې دروړوي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د افسرانو لخوا لیکلي چې په دغه هواد کې د ناټو د پوځیانو له کمولو وروسته به دا ډیر ستونزمنه وي چې افغان چارواکو ته د ورسپارل شو بندیانو د زورولو په اړه معلومات وشي. ناټو افغان چارواکو ته هغه بندیان سپاري چې دوی ترې سم دستي خطر نه ویني. خو د ای پی په دې رپورټ کې راغلی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په زندانانو کې د شکنجو لوتورونو وروسته ناټو د شپاړسو بندیانو سپارل ودرول. رپورټ زیاتوي چې له دې وروسته ناټو د افغانستان د ځینو زندانونو د څارلو او افغان چارواکو سره د بندیانو سره د سم سلوک په اړه یو پروګرام پیل کړ چې له مخې یې دولس داسې جیلونه انتخاب شوي چې د ناټو د چارواکو په وینا پکې اصلاحات شوي او بندیان ورته لیږدېدلی شي. د ناټو وین بریګیډیر جنرال کاستن جیکبسن ای پی خبری ایجنس ته ویلي چې که د بندیانو سره د خراب سلوک په اړه یې شکونه پیدا شي نو دوی اړ دي چې د بندیانو سپارل ودروي. خو هغه زیاته کړې چې د دغه شکنجو د معلومولو لپاره ورسره د څارنې او ارزونې کوم خاص پروګرام نشته او د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقوقو د ادارو په رپورټونو تکیه کوي. یاد دی وی چې ناټو ویلي په 2014 کال کې به د ټول افغانستان د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. د میجر کارل ډیک په نامه یو پوځي افسر اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی دومره پوځیان نه لري چې په افغانستان کې د زندان پر زندان وګرځي او دا دی معلومه کړي چې د بندیانو سره څه سلوک کیږي. د هغه په وینا دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي نومبر په میاشت کې به یې 1500 پوځیان کم شي او خپلو هیوادونو ته به ستانه شي. د بندیانو سره د بد سلوک د نه څارنې خبرې په داسې حال کې رامخته کیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکایانو غوښتنه کړې چې د پروان د تحقیقاتي مرکز چې د باګرام زندان په نامه هم یادیږي د زر تر زره افغان چارواکو ته وسپارل شي. په دې بند کې 3000 افغانان او د نورو هیوادونو وګړي قید دي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
پاروس کې یو عدالت د هغه مقدمه اوریدنه بیا پیل کړي چې پکې دوه ماشومان د زیږیدو په وخت له یو بل سره بدل شوي وو. نور تفصیل زموږ همکار ملیحا امیرزاده راکوي.
د روس یو عدالت د هسپتال هغه کیس ته بیا کتنه شروع کړي چې پکې دوه ماشومان د پیدایش په وخت عدلی بدلې شوې وي. د دې ګډوډۍ لامل د یوې روسي جینې پالنه په یو مسلمانی تاجک کورنۍ کې شوې او تاجک جینې په یو روسي کورنۍ کې را لویه شوې ده. دغه جینې کې د ارل سیما په کوپیسک ښار کې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې هغه وخت له یو بل سره بدلې شوې وي کله چې یو ځای په دسمبر میاشت 1998 کال کې پیدا شوې وي. دغه ماشومان اوس 12 کلنی دي. په عدالتي کیس کې روسي مور یولیا بیلیا ویوا د خپل بایولوژیکی لور پالنه په خپل لاس کې اخیستل غواړي. هغه وایي دا اندېښنه لري چې لور یې د مسلمانانو روایتونو ترمنځ رالویږي. بلورې تاجک پلار نعمت سکندروف وایي د دواړو کورنیو جدا جدا دستورونه او روایتونه د دوی ترمنځ د اختلاف وجه ده.
مونږ ډیر کم سینما ته ځو. زمونږ ماشومان ډیر وخت په انټرنیټ نه تیروي. مونږ لنډې لمنې او د جینکو هلکانو یو ځای لوبې کول هم نه خوښو. بلی یویوا دې ته د یو مسلې په نظر ګوري چې زمونږ لور ولې ډیسکو ته نه ځي او د دې پر ځای د اوبو پارک ته ورځي او دا چې ولې د هغې په دې عمر کې کم هلک ملګری نشته.
اسکندروف او بیلیا ویفا میډیا ته ویلي چې جینکه به د هغه کورنیو سره پاتې کېدل غواړي چا چې را لوی کړي دي. د کورنیو ته د دې عدل بدل په اړه هغه وخت معلومه شوه کله چې د بیلیا ویفا پخوانی خاوند د بیلیدلو وروسته میرمنې ته د ماشومې د پرورش لپاره پیسې ورکولو نه انکار وکړ. د دې په خبره د هغوی اسکنه لور آنیا بالکل هم دغه په شان نه ده. بیا د ډي این ای ټیسټ وروسته دا په ډاګه شوه چې آنیا د دې جوړې لور نه وه. پولیسو بیا د دوی بایولوژیکي لور معلومه کړه چې په همدغه ښار کې د یوې تاجک کورنۍ سره وه. سپین رنگ آیرینا د خپل مور په شان ده او آنیا په شکل کې خپل تاجک پلار ته تللې ده. خو د دې کورنیو په وینا دا ګمان یې کله هم نه کړی چې د بل چا لور را لویوي. دغه دواړو کورنیو تیر کال د هسپتال نه جرمانه هم ترلاسه کړې وه. په اول سر کې دواړو کورنیو دا فیصله کړې وه چې د یو بل سره به نږدې اوسېږي او وروسته به بیا د لوڼو د پرورش په اړه خبرې اترې کوي. د کیس په اړه عدالتي اورېدنه به په مارچ کې بیا شروع کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پردې ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
دا ودا مشال ریډیو د نن ورځې رپورټونه او سیرنی د دې وړاندې چې خدای پامانی وایو د مجید بابر نه با د نن ورځې د خبرونو مهم ټکی وورو.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه کې د شرکت لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په لومړي پړاو کې د وزیر اعظم ګیلانی او ولسمشر زرداری سره لیدلی دی. نن د غرمې وروسته د شمالي وزیرستان د میر علي سره نږدې په خیسور سیمه کې په یو بل ډرون بیت کې څلور مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د واڼې په رستم بازار کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او د خیبر پښتونخوا په بردر کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس وجل شوی او پنځه نور جوبل شوی دي.
هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدي. سبا له بیا د نوي رپورټونو، سیړنو او ونیز پروګرامونو سره ستاسو په وړاندې حاضر یو. په دې سپو لږ شپه کې تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. کوربا ګلایاز، مجید بابر او زما ټکنیکی همکار جاناتن ته اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.